رسنه په مخ کې وسوځول شول. د یادې ادارې مشر واحد الله متوکل مشال روډي ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 5 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 465 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 مزنونی نیول شوي دي. د دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 230 ګرامه تریاک دي، 410 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، حجومتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روږدو کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکي او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز اژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپلې خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډېره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی وو چې تهران ته د واشنګټن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتي. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له 5 پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبې پر ورځ ویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز اژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنې او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو په اړه وویل.
که په ټوله کې ووایو د اوبو خور سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا لږ مقدمه ووایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېر ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي که په توره کې درته وایم نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطرهی یا د چاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري او ډېر مهمه ده که د چاڅکو په سیستم موږ اوبه نباتات ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي یعنی فقط په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري نه مستقیما اوبو ته نو که دا دواړه سره په سره مقایسه کړو د پارې په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د چاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی شو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري هغوی ته دا د چاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا دسته صاحب یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي در حالې چې اوبه کافي دي اماده موږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثال که تاسو ته لکه تاسو خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوانه راځي موږ کولی شو چې یو حوض ورته جوړ کړو یو عادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي نو د هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ته تنظیمولی شو د چاڅکو په سیستم. اصلا دا د اوبخو د چاڅکو سیستم په دوه فشار رو تنظیمیږي، یو دا د ځمکې فشار ده یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده د په هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي چې یو دا نور انرژي مصرفوي یو د سولار یا د شمسي په اصطلاح په دې باندې تنظیمولی شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو، که چیرې اوبه سپری هم وي یو اوس په لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي چې او غیر لګنم که موږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره موږ کولی شو چې یو حوض جوړ کړو خاکي حوض البته او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل د پایپونو غځول دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطري سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو لا ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده مشکله دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي په هر نبات باندې فرق کوي، که مثلا موږ باغو ته راشو سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ که تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې ته 25000 افغانۍ یاو چې پاسراف راځي، اما تاسو کې دا سیستم تر لاسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه موږ محاسبه کو دقیق د کال په سر هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده صاحب، داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات موږ کړو حتی موږ اوس غنم هم په قفهي سیستم کړو هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف موږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000-30000 افغانۍ نهایتا بعض اسمه که کلک متفاوتی نو لازر افغانی چه در دیر ملوال مصرف نده پر تناسب دیدی چه منگا او بس پما که او دا معاصریت زخت دیر ده. یعنی که فرد مثال یا از بکا توقع دایی چه سل جیر با سل منغم نمو کی که تاسی پر قطرهی سیستمو که زی پر مطمئنم چه اغا قاید چه یو نیم چند تر یو نیم سل منغم نمو همو کی و که اقتصادی معاصبه او کو نو دا دیر اقتصادی ده نسبت دیتا چه منگا دا عادی سیستم یا دیر سیلابی سیستم چه منگر توایی چه دا پیپی.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغو ته موږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې اوس سیستمونه چې دي حداقل ګرانټي تر لس کاله ځای یا شاید لکه هم زیات کار ورکړي، خو معمولا تر لس کاله پورې جای په جایي. نور بیا موږ راټولوو، یا فرض مثال موږ اوس د رشقه که تاسو ته مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کېږي، مختلف دی نرم شکل هم لري او دسی کلک شکل لري چې راټولوي هم سو او نسیم راټولوي
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که پمڅکه کې څوک پریشتي د ژمی یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل ثابت نه نه دام دس جوړ دی چالاس کال پر گارنٹی دا پلاستیک دا کوم واسه استفاده کیږي دا تر لاس کال پر نه زمه خرابيږي او نه هم دی وری مار دا یې ساسان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب اساسو خبر خو ما دا واخسته چې افغان بزګران باید د قطرۍ او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شي ویني چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس تاسو هم څه داسې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډېر د یقین موږ اوس په دې پوه شوي دي سره دې چې کوم وخت ما ویلي خلک د فکر کوي چې دا د تاج کو سیستم د تاج کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی بیا ورته ښکاري چې ولاده خو ډېر موثره ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسواله کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال څراغ او اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه مناله زو تور زما کتلای ما الحمدلله ډیره خره تجاور کړی دا اوس خلک په دې پودی اکثر هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کاروسی دی نو بیا بیا ځینې چې بیا دا دې سره نه کاری یعنی په دې دوه دوه کالو کې سترغوزه پیګم دا تقریبا څو برابر د دې مصرف زاد سوای ډیر فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دی او بل بلکې ماسریات دې زیات ده سپما خو اراول ته کیده ماسریات زخت لري ده نو دا زه ډیر او ته خوشبینه ما ان شاء الله کومه کولای شي چې بازي نه هدول په دې کې کار وکړي نو دا به ډیر شي اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د دې شنو خو خونی چې دي اکثرا پایپو سیستم ده یا اوس عادي باغو ته هم او د نورو ځایو ته هم لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده دي پایپو نه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه پته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربه له یو بل سره شریک کړي چې د قطرۍ سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه کوم نه هاد څه څوک نسته چې دا تجربه سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په اوسېمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انسټال کړي سیستم جوړ کړي دا پسته یانو خلک ته کاپی کوي اوس صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په کومه منطقه کې سره دا کار ونیسي بل د سینه حادثه د قرض څوک نه پیژنم چې هغه ګواک تبلیغ وکړي ګواک خلکو ته آگاهي ورکړي اوس موږ په متاسفانه دا رسانی سی دی په دې کې چې د زراعت کارتنه برنامه نشته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم موږ په ملي تلویزیون دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه هم ډېره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرمنلی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته خپله د کور دننه رسانه چې دي په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آګاهي ورکړي دې باندې خلک پوه شي چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو چې زه پوهېږم او د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه روان ده نسبتا
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطرۍ سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
معلومات لرم اوس په مرکزي ولایتو کې ډېر ښه ده په کابل کې ډېر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چون هلته اوبه هم کمې وي اکثریت دا ترکاري څه کوي دا کوي او په مشرقي ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی په هرات کې زه پوهېږم چې بعضې خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نورو ځایو ته په شمال کې لږ ډیر کم ده په شمال د افغانستان کې اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټولو ځای کې خو په ډیر محدود توګه باندې دا حاضر
خو عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم رات غاړم احمد شبرګم اجازه اخلم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپېشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راته یخ وو ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت وی به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کوله، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو وچی ورونه موږ گزاره نشو کولای. مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسوله، بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات وچ د حالات لري مجبورې کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زایو یو پخ کې مچ مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمن او د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجري شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره سره متره ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شوله. د ولسم ټولګي مې هلته وای، بیا د کندهار درملمن تراله چې بیا زراله، او بیا د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند را پیادی اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې مې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي، اغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چې تاسو موږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مزمن به راتوایه، اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دغه خبره کول چې د رادیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کړی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اورېدل، دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایل دي، یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم، په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه به درېم سوی وم، نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورله پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما لیا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم، زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي اوس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، ته ځان سره بوځ. بیا چې زه ولاړم کوټ راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې مې ولیدل، زما هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته یې مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خپرېدله، زه سهاریان وم، ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سرمان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي خوشمن زړګي په ږغ دی روشان دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 ویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1460 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کدار ته رالمه، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې. یو ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې. د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم، ډیر خوښیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه. پر سیاسي حالاتو مې کالمونه لیکله، پر بیا مې په ادبي غونډو کې سیمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چا په ځلا چې په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه امی مسلک دی، امی شوق دی، امی زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بلې، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل، چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي وو، بیا زما ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګاني امام ابو حنیفه، ما او پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کې سیس کالمونه دي، دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نسم کولی، کډوال یم، کار نسم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرد سره هریان وایي دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کوره چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خواته په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلي وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړه. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې، یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې باندې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېد، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، دا ستا خبرونې خو موږ اورو. اته باره داس ما په زندې خطر خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دا غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو اوسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه، چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل. او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو به کار استې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو دا معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې، په دې کې بیا ما د بخبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خبرونه وه چې هکر کتنه وه یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه وه دغه فیسبوک دا شان دور نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مران ته نږدې سوم نږدې څه چې بېخي دغه سوم او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرانسه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره بیا هم کاري رادیو سره هم کاري درلوده د ځینې تلویزیون سره هم هم کاري درلوده نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه دې سره مې کار کاوه د نړیوال رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه شم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله وه او توضیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله
کله بیا له وطنه ووتې
د وطنه نو بیا هغه دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تللی وم داونې بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکر وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سې او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درې وارې بس زړه ښه کړي زړه مې راغونډ کړي رارسوم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یوه خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې یي هلته ما کار وکړې مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مړ ریپورت راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی مسره او هو بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکنو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او ما ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه خمه کیره خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو چې د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چې را لمه دا سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ول خلقو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په مکتب کې ویلی په کورس کې ځکړی المانیو به خې اورېدل نه و
دارا تو ایچه کلسی انسان یو نوی تولی دیتا داخلی شی یو نوی زایت دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامر کشی کم با دست جالب و قصه لری
خبلا تل تا زو گرم ما در طول شان نوی نوی و در طول سیستم را تنوی و در خلق خبری تنوی و در دو دستور را تنوی و ارا خبری ما پاره نپیر سر کم خیتره توایی موشو پا
کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه یا برعکس.
هو دغه شان شته دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورو ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو. دا په جرمني کې باید چای خلکو بل کړه ماته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې وینې سب بد وړي، دا ولې بد وړي؟ بر وایي موږ داسې ګوته چاته نیسو ډېر بد خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، د هاوس چغه ورته وایي، خامخا څوک پیشې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا سپی درلود ګره کلي کې بس نامداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشې ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیر که د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بخي جالبه ده چې د دې کلتور داسې کلتور دی. یو بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایل ده، که د لوب د تحصیل موقع ده، که د دې خوشحالۍ موقع ده، د دې لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر ښه نوم پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره مو په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کې چې زم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پر پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دی لیدلی، کلیدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي، انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره، په ډوډۍ پرې راندې دی، مالې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم، دلته داسې څوک نشته د ګورو په شونډه به مسکا خپره ده. زموږ دغه ګرده خو چې ګورې ټول خوابه دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایه که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. د کسان دي څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوشحاله وي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټولو دغه سوله د منځه ولاړه، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتې کېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ، پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وطن ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کال ته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه خپله ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم. ځینه دغه سره سره ځینې مبادله سره پرته چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه وي، او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي ملما
تاسو